السلام عليكم درنو وردونکو، دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خان یم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ایران کې د ملکی کسانو د ممکنه نمونو نیونې غندلې او ویلي دي چې امریکا به همیش د ایران د ولس تر څنګ ولاړوي. ټرمپ وویل چې ایران دي په دې وروستیو ورځو کې په مظاهرو کې ګډون کوونکي زرګونو کسان وژلي او نورې زرګونه بیا نیولې دي. جمهور رئیس ټرمپ دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو دپاره په سپینې ماڼۍ کې جوړې شوې یوې ناستې ته د وینا پر مهال کړي دي. د امریکا به د دسمبر په میاشت کې د امنیت شورا د رئیس څوکۍ اخلي. بلې خوا، د ایران دپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي پرون د پنجشنبې په ورځ ویلي چې شاید ایراني ځواکونو په دغه هېواد کې څه باندې زر مظاهره کوونکي وژلي وي. د امریکا ځانګړي استازي ابراهیم هوکر وویل چې د ایران څخه د کایکو په راوتلو سره معلومیږي چې د ایران رژیم د مظاهرو له پیل راسي تر زر ډیر ایراني مظاهرچیان وژلي دي. نوموړي وویل چې د مظاهرو پر مهال زرګونه نور ایرانیان ژوبل سوي دي او لږ تر لږه 2000 نور نیول سوي دي. ایران لا نه دي ویلي چې په دغه مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر څو دی او نه یې تایید کړی دي، خو دا خبره یې کړې ده چې په وژل سوي ټول بلواګر وو. د بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبې په ورځ وویل چې لږ تر لږه 200 وژل سوي کسان یې ثبت کړي دي، خو ایران بیا دغه رپورټونه رد کړي دي. ایران په دغه مظاهرو کې د دغه هېواد د حکومت ضد حکومتونو لاس لرل یادوي. په ایران کې خلکو وروسته له هغه وروسته مظاهرې پیل کړې چې د ایران حکومت د تیلو بیه لوړه کړه. د امریکا متحده ایالاتو د ولسي جرګې مشرې نانسي پلوسي اعلان کړی دی چې جمهور رئیس ټرمپ د جمهور رئیس د څوکۍ څخه غلطه استفاده کړې ده، او د پنجشنبې په ورځ د ډیموکرات ګوند مشرانو ته لارښوونه کړې ده چې د مؤاخذې قوانین په نظر کې نیولو د لارې د اقدامات وکړي. په یو لنډ بیان کې پلوسي په خپل دلیل کې ویلي چې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند ډونالډ ټرمپ د جمهور رئیس په توګه د کار کولو تګلاره پر مخ سمه نه ده وړي، او د امریکا د اساسي قانون د ساتلو دپاره د لوزنامې سرغړونه کړې ده. هغې وویل چې ټرمپ د اوکراین جمهور رئیس سره غوښتي ول چې د 2006 کال د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید او پخوانی جمهور رئیس مرستیال جو بایډن پر ضد تحقیقات وکړي، ځکه چې ټرمپ داسې فکر کوي چې دغه تحقیقات به د ده په بیا انتخابېدو کې مرسته وکړي. پلوسي ویلي دي چې حقایق نه سي رد کېدی. جمهور رئیس زموږ ملت د امنیت پروا کولو پرته د خپل شخصي او سیاسي ګټو دپاره د خپلو اختیاراتو څخه ناوړه استفاده کړې ده. پلوسي دغه راز د کانګرس غړي او د قضایي کمیټې مشر جرالډ نډلر او د ډیموکراټانو کمیټې او نورو غړو څخه وغوښتل چې د مؤاخذې مادې وضع کړي. د چهارشنبې رئیسي قضایي کمیټې خپلې اورېدنې پیل کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ بیا په ټویټر باندې سخت برګون شول دی او ویل چې د کیڼ لاس یو بیکار ډول ډیموکراټان وس وس اعلان کړی دی چې هغوی پرته له کومې وجه ما استهزاء کول غواړي. تفصیل به دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د استازو د مجلس د قضایه کمیټې مشر جیری نیدلر وایي چې جمهور رئیس ټرمپ حاضر و چې د سیاسي او شخصي ګټو د لاسته راوړلو لپاره زموږ د امنیت او خپل دفتر پر قدرت مصالحه وکړي. اوس جیری نیدلر د دې تورونو په اړه تحقیقات پر مخ بیایي او له قانون پوهانو سره سلا مشورې کوي چې معلومه کړي چې آیا جمهور رئیس په خپلو اعمالو کې له قانون څخه سرغړونه کړې او کنه، او له کار څخه ګوښه کړی سي او کنه. د شمالي کورنینا د حقوقو د پونځي استاد مایکل ګراهات وایي هغه څه چې موږ بحثونه دلته پر کوو او کوم تورونه چې لګول سوي د دې سبب کېدای نسی چې هغه له قدرت څخه لیرې سي.
د ایران د خپل بلستیکي توغندیو پروګرام ودرولو په اړه د اروپا فشار رد کړی دی. په دې وروستیو کې اروپایي اتحادیې قدرت لرونکو هیوادونو د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په یو لیک کې په تهران تور لګول دي چې دغه هېواد د اټومي وسلو د وړو توغندیو پروګرام ته وده ورکړې ده، او ایران دا کار د امنیت شورا د تصویب سوي لایې خلاف دی. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د برتانیې، جرمني او فرانسې سفیرانو د چهارشنبې په ورځ په یو لیک کې ویلي چې په تهران د توغندیو پروګرام د 2015 کال د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د سوي اټومي موافقې او د ملګرو ملتونو د لایې سره ورته والی نه لري. ایران بیا په خپل غبرګون کې په سختۍ دا خبر رد کړی ده چې د غیواد خپل بلستیکي تو ویل دي چې د غیواد به خپل بلستیکي تو غونډې او جنجالي پروګرام جاري ساتي. د پاکستان پوز وایي چې د غوي سرتیرو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په یو پټنځای چاپا وهلي او د دوړو ورخونو لخوا په دزو کې د وسلوالو د دوو وسلوالو ترڅنګ دوه سرتیري وژل شوی دي. په بیان کې راغلي دي چې د پنځه بیا پرز د غنښته د شمالي وزیرستان د بویا په ولسوالۍ کې شوی ده. د پاکستان پوز په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی، خو په دې وروستیو میاشتو کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. دا او خبرونه
به د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. افغان حکومت د افغانستان سره د ناتو د ټولنې د مرستو د دوام په اړه د دې ټولنې د عمومي منشي د څرګندونو هرکلی کړی دی. همداراز د ناتو عمومي منشي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو هم هرکلی کړی دی. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی چې افغان حکومت د سولې او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې د ناتو د ټولنې د عمومي منشي یانس ستولنبرګ د چهارشنبه د ورځې د سرګندونو کلک ملاتړ کوي. د جمهوریت ریاست مرسیال ویان د واخان مینپال امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې ناتو سرمنشي په دې باور دی چې د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت د محوریت پرته پیل ته نشي رسیدلی.
همدارنګه موږ یو اوږدمهاله مشارکت له ناتو سره لرو چې د ناتو ځواکونه د افغانستان د امنیت او دفاعي ځواکونو روزنه، تجهیز او مشوره ده. نو په دې برخه کې د دوی اوږدمهاله تعهد د افغانستان د حکومت د ارکلی وړ دی.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولنبرګ په لندن کې د ناتو د دوه ورځنۍ سرمشریزي په پای کې یو خبري کانفرنس په وینا کې په افغانستان کې سولیز ډول د روانې جګړې پر پای ته رسیدلو ټینګار وکړ.
I welcome the efforts to restart the peace talk.
زه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د هڅو هرکلی کوم. ناتو د سولې له خبرو هرکلی کوي ځکه چې موږ باور لرو چې افغانستان د خبرو لپاره یو سیاسي هواری تړتیا لري. امریکا د خپل ملاتړو او ملګرو سره د بهیر پوګدو کې سلام مشورې کړې دي.
د ناتو عمومي منشي ویل چې سفیر خلیزاد په بروسل کې د ټولنې غړو ته د خبرو د بیا پیلېدو په اړه معلومات ورکړي. همداشان یانس ستولنبرګ ویل چې ناتو د اوربند او هم د تاوتریخوالي د کمیدو د هڅو هم ملاتړ کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره تیر ورځ پارک په خبرو کې د اوربند او افغانستان څخه بهر د طالب وسلوالو پټن زینه دغه مسلو په توګه یاد کړل چې باید د سولې د خبرو پر مهال په پام کې ونیول شي. د افغانستان د جمهوریت مرسیال وایي د واخان مینپال وایي چې جمهور رئیس غنی د اوربند مسله د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره افغانستان ته دغه سفر پر مهال هم یاده کړې وه.
د سولې پر پروسه باندې باسو سو چې د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او د افغانانو په محوریت باید مخته ولاړ شي او په وګړي کې په شرایط داد شي طالبان به اوربند کی. همدارنګ د مکالمه او ناسته کې د افغانستان کې د ایمی صوبات لپاره په هغه مراکزو باندې چې هغه د افغانستان له خاورې بهر دی او هلته د تروریستانو ملاتړ کوي په پروغي باندې تمرکز وسی.
طالبان تر اوسه د افغان حکومت اساسو سره مخامخ خبرو ته له حاضرې دلو ډډه کړې ده. د جمهوریت سیاسي او نومان رحمت الله نبیل وی چې په افغانستان کی جنگ په ټاپه دریدلی حالت سره مخ شوې ده. خاغلی نبی چې د پنځم بي ورځې په ماسپخین کابل کې خبر اعلان سره خبري کولې ویل چې روان جګړې د ګټل لپاره هیڅ هیله نشته دي.
هر سال به هزارها اولاد قربانی میشه
د دې هیواد په زورګونو بچان قربانی کیږي خو د دې جګړې د ګټلو لپاره هیڅ هیله نه لرو. نه نړیواله ټولنه دا ویلی شي چې د دې جګړې ګټون کې دي، نه افغان حکومت، نه افغانان او نه هم طالبان دا ویلی شي چې د دې جګړې ګټون کې دي.
د افغانستان د جمهوریت دغه نومان ویل چې د سولې په برخه کې هم هر څه پټه پذیری دي. دي هغه ویل چې طالبان دا فکر کوي چې کابل به پته کی نو دغه څه فکر دي لخپل مغزو وباسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د موجوده ستونزو د حل لپاره د راتلونکي اونۍ د یک شنبه په ورځ له ټولو انتخاباتي اړخونو سره علني غونډه جوړوي. له انتخاباتو څخه د څار بنسټونه د کمیسیون له دې اقدامه هرکلی کوي. د غونډې له ګډونوالو سره د مثبتو نتایجو د ترلاسه کېدو تمه لري. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله رپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د پروسې په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو لپاره د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 8مه ل ټولو انتخاباتي اړخونو سره د رسنیو په حضور کې غونډه کوي. دا دغه کمیسون یو ویاند علي افتخاري د پنځ شنبه په ورځ امریکا غټ ویل په دې غونډه کې به یو ځل بیا د ټولو انتخاباتي مسایلو په اړه تخنیکی جزئیات د نړیوالو ناظرینو په حضور کې د کاندیدانو له استادو سیاسي ګوندونو او ناظرینو سره شریک کړي.
مخایم کزي تاریخ په تمام مردوم بګویم چې کمیسون هیڅ کار خلاف
واړو له دې لارې ټولو خلکو ته وایي چې کمیسون د قانون خلاف هیڅ کار نه دی کړی او وباین نکړي. نو کله چې موږ خپل کار د قانون او انتخاباتو اړوند طرز عملونو په مطابق تر سره کوو نو انتخاباتي شریکان د هم د دې پر ځای چې په یو شمیر محلونو او ولایتونو کې موږ ته د کار اجازه را نکړي او په يرغمل کې ونیسي او د یو قانوني بهیر مخنیوي وکړي، حسد وکړي چې راشي له پروسې سره همکار شي،
کوشش وکنن که بین پروسر همکار باشن.
لا انتخابات سخد سر بنسټونه دا روان کړکیج دل منځوړلو لپاره د انتخاباتو کمیسون دا اقدام یو مهم فرصت ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غټ اول چې د کمیسون له دې اقدام هرکلی کوي، خو ټینګار وکړ چې دغه غونډې جوړښت باید داسې وي چې دا ټولو اړخونو د قناعت وړ مثبت نتیجه ترې واخیستل شي.
دا صرفاً په دې باندې چې کمیسون معلومات ورکړي او ګډونوال زیات وي، هر یو بیا خبرې وکړي، نو زه فکر نه کوم چې په دې کې بیا کوم نتیجې ته ورسیږي. او که فارماټ په دې ډول باندې چې اول مدیرین ته وخت ورکړي چې خپل پوښتنې او د اعتراضي دلایل او موضوعات مطرح کړي، او به کمیسون دغه د رفقولو پر خپل کوم دلایل لري او پریکړه چې کړې دي او اسناد لري هغه مطرح کړي، او په دریم قدم کې دغه بی طرف او او کسانو ته چې په دغه قضیه کې مستقیمه نفع نه لري هغه پر فرصت ورکړي چې حداقل پر نظر باندې کې تر څو دغه قضیه هم دغه خلاص شي.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون په 28 ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیر نه بشپړه کړې ده، او دغه ولایتونو د رایو په تړاو ټول معلومات یې د کمیسون مرکزی سیستم ته پورته کړی دي. خو په 2 ولایتونو کې اعتراض کوونکو د انتخاباتو کمیسون د اقداماتو په غبرګون چې دوی یې سازمان شوی درغلی یادوي، د کمیسون ولایتي دفترونه تړلي او د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. که په دغه ولایتونو کې د کمیسون دفترونه همداسې تړلې پاتې شي، د انتخاباتو کمیسون یې په وړاندې څه کولای شي؟ د دغه کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی وویل
با ملت افغانستان هر چی که داشتیم
مبرد هر سمو چه در لودل د افغانستان لملت سره شریک وو او خپل نتیجه اعلان وو، ډیر په تمه نه پاتې کیږو ځکه چې خلک دانه منی
ما امی انتظار نه وی پذیره.
خو بل خو د جمهوریت ریاست یو شمیر کاندیدان وای چې اوسنی انتخاباتي کمیسونونه هم پر دغه پروسې د خلکو د باور پر راجلبولو کې پاتې راغلي دي. دا دغه کاندیدانو لړل رحمت الله نبیل د پنځشنبه په ورځ یوې غونډې ته وویل
بس تخنیکی
د انتخاباتو تخنیکی بحث د ما په فکر نور پای ته رسیدلی. موږ وینو چې دا بحث مطلق سیاسي شوی دی. د کمیسون په چارو کې زیاتې مداخله کیږي،
پر کمیسون صورت میگیره.
تیر ورځ هم د افغانستان د جمهوریت ریاست دریو کاندیدانو عبدالله ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتو کمیسون د قانون له احکامو څخه په سرغړونې تورن کړ. دغه کاندیدانو چې د چهارشنبه په ورځ د بندو دروازو تر شا غونډه درلوده، د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د انتخاباتو کمیسون د غیر قانوني اقداماتو په وړاندې به ودرېږي. خو د انتخاباتو کمیسون دا تورونه ردوي او وایي چې دوی خپل ټول اقدامات د قانون او د انتخاباتو اړوند طرز العملونو په اساس ترسره کړي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو ریدونکو، په افغانستان کې د روان کال د سپتمبر په 28مه د جمهوری ریاست انتخابات وسوه. له دغو انتخاباتو وروسته په څه باندې 16 هیوادونو کې د جمهوری ریاست او پارلماني انتخابات سوي چې نتیجه یې په وخت اعلان او عملاً ګټونکو خپل کار پیل کړی دی. په افغانستان کې تر اوسه د رایو شمیرلو بهیر ختم سوی نه دی. شکیب دوست په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان او نړۍ انتخاباتو ته کتنه کړې ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو په سبا په اتریش کې پارلماني ټاکنې وشوې چې پایلې 100 ساعت وروسته اعلان او د پارلمان لپاره نوي وکیلان وټاکل شول. تر ټولو تازه ټاکنې د نوامبر په 14 نیټه په سریلانکا کې وشوې چې پتراس کې ګوتابیا راجاپاکسا نوې ولسمشر وټاکل شو.
دلته په دې ریپورت کې موږ په آسیا، اروپا، افریقا او امریکا کې د جمهوری ریاست د ځینو ټاکنو مثال راوړی دی چې خلکو د خپل رایو په ذریعه خپل برخلیک ټاکلی دی او د دولتونو کار دوام موندلی.
افغانستان د ټاکنو ورځ د سپتمبر 28مه، د ټاکنو پایله معلومه نه ده. سریلانکا د ټاکنو ورځ د نوامبر 14مه، د ټاکنو پایله د نوامبر 18مه. نوای ولسمشر ګوتابیا راجاپاکسا. رومانیا د ټاکنو ورځ د نوامبر 24مه، د ټاکنو پایله د نوامبر 24مه. نوای ولسمشر کلاوس ایوهانس. تونس د ټاکنو ورځ د اکتوبر 14مه، د ټاکنو پایله د اکتوبر 23مه. نوای ولسمشر قیس سعید. ارجنټاین د ټاکنو ورځ د اکتوبر 20مه، د ټاکنو پایله د اکتوبر 20مه. نوای ولسمشر البرټو فرناندس. لشکونو او امنیتی ګواښونو سره سره افغانانو د جمهوری ریاست په ټاکنو کې برخه واخیسته. همدارنګه د سولې اوګدو او بے برخلیکو مذاکراتو او د ټاکنو په اړه د کامل سیاسي اجماع نشتون د خلکو پر ګډون سیوري غوړولو.
ګټنی کبللی نور به چې دې دغه له پایټ کې کیږي.
د انتخاباته کې جنجال ډېر دی نو موږ نه امید یو.
د ټاکنې لټیرو ټول هغه سره توپیر درلود. حکومت د درملا کونوم له آلمانی کمپنۍ سره قرارداد وکړ چې د بایومټریک سیستم له طریقې راي اچونه او درایو تصفیه وشي.
کله چې زمونږ د بیا شمیرنې ټول په ټول افغانستان کې تکمیل شي نو موږ چمتو یو چې ابتدایي نتیجه خلکو ته اعلان کړو.
د څه کم 2 میلیون رایو د شمیرلو او بیا شمیرلو بهیر ختم شوی نه دی، خو د خلکو زغم مخ په ختمېدو دی.
دنه نه خبر شه د انتخاباته نه وسوګي واده جوړیږي.
اوس پوښتنه پیدا کیږي چې آیا جنجال کمیسیون جوړ کړي کازینو نوماندانو؟
نو دلته خو کمیسیون کوم دنه نه بازي ستونزې سره کاغه یو لاس وای دو امکان لري چې دغه پروسه ګړندۍ شوی وای، مګر عمده تندل ته کاندیدان مداخله کوي.
عماله دي ټول انتظار او د بهي سره سره آیا نوماندان د ټاکنو پایلې مني؟ آیا د افغانستان په سیاست کې د ګټلو او بایللو فرهنګ د چا ده؟
و اگر کمیسیون به اسرع وقت امین بروز تجدید نظر نکنه سر تصمیم خود، معنای از این تصامیم بعدی است.
احد حق ندارد که بر روی آراء مختلط و غیر تصفیه شده نتایج غیر واقعی و تقلبی را اعلان کند.
غیر رسمی او لمرانه نتایج خواهی چه دولت ساز، دولت جوړون که تیم کامیاب ده.
په سر کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې و چې په 2 ورځو کې به د ټاکنو پایلې اعلانوي، خو نه یوازې دا ژمنه یې پوره نه کړه بلکې د لمړنیو پایلو اعلان یې وځنډاو. اوس حتی معلومه نه ده چې پایلې څه وخت اعلانېږي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ننګرهار په ملي امنیت کې هغه څلور نوي دایښ وسلوال پرون رسنوي ته وښودل سول چې چارواکي وایي د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې حکومت ته تسلیم سوي دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
دا ننګرهار ملي امنیت کې د دایښ هغه څلور نوي وسلوال رسنوي ته وښودل شول چې چارواکي وایي د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې حکومت ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي دا دایش په دغو وسلوالو کې یوازې 14 افغانان، 2 ترکان او پاتې نور یې پاکستانیان دي. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په دې اړه وویل،
دا یو 13 کسې دي چې دې کې 94 مصالح دي، نورې ښځې او ماشومان دي، زیاتې د پاکستانیان دي وکې، یو 2 کسه د ترکیې دي او 6 کسه افغانان دي په د مصالحو دغه وکې. نو په دې حساب کې موږ ټول مجموعي ارقام راټول کو، تر اوسه پورې تقریبا 14500 کسه ښځې، ماشومان او رانجنه د نیول شوی تسلیم شوی دی.
والی وای تیرو دو میاشتو کې دا دایش د ډلې تر څلور سو جنگیالي لخپلو کورنیو سره یوځای حکومت ته تسلیم شوی، او په تسلیم شویو کې تر یو ذریعې د دایش وسلوالو خزی او ماشومان دي. په نننیو تسلیم شویو کې ډیر یې د ډیورنډ کرخې هغې غاړې د اورکزی اوسیدونکي دي، او ځینې نور یې په اردو ژبه غږیږي. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هغه خبرې رد کړې چې ګڼي د دایش په ختمولو کې وسلوالو طالبانو هم ونډه لرلې ده.
زه دغه دا خبره مطلق ردوم، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې څو میاشتې مخکې د وزیر تنګي کې چې دایش هلته موجودیت درلود او موږ هوایي حملې د آرس پې نوې کړې، د طالبانو نه زاوو تر مرکی خیلو پورې ورسېدل، وډیسار او دا سیمې ټولې ونیولې. یعنی دوی مقاومت هلته نه شو کولای. نو کله چې موږ د دایش باندې د وزیر پتنګي کې د پچیروګام پتنګي کې په وو سیمه کې هوایي حملې وشولې، او دلته د باندر او د مامن درې د بغدادي په دغه سیمو کې د اکملاتي لارې قطع شولې، نو هغه والته ضعیف شول، هغه د فرصت نه استفاده وکړه، هغه په دې جنگ کې نه دخیلو نه پکې برخه درلودله.
دو ورځې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلی وو چې د داعش ډلې په ماتولو کې افغان حکومت، ناټو ځواکونو او طالبانو په ګډه کار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د همڅو نړیوال رپورټونه، د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ایران په ضد د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د امریکا ژغ خبریاله لیندا کاشدان په دې باب د بیت المقدس څخه دا رپورټ را لېږلی دی.
د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکا د باندنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره د ملاقات نه وروسته ویلي چې د ایران د حکومت په ضد د خلکو وروستۍ مظاهرې د ایران د رژیم د ړنګولو لپاره ممکن ښه چانس وي. هغه وایي د ایران تیری په زیاتېدو دي، مګر د ایران امپراتوري د زوال په حال کې ده. نو راځئ چې په زوال کې مرسته وکړو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلی پمپیو ویلي دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې هغه خلک دې ته واسي چې په ایران کې عادي ژوند غواړي. هغه وایي یوه مسله دا ده چې څنګه په منځني ختیځ کې په دې وخت کې ثبات ټینګ شي. هلته د ایران په ضد په بغداد او په بیروت کې د خلکو مظاهرې روانې دي، او په دې هم پوهیږو چې هلته په ایران کې په خپله سر روان دي. دا هغه خلک دي چې ازادي غواړي او د یو مناسب ژوند په لټه کې دي. د اسرایلو د صدر اعظم او د امریکا د باندنیو چارو وزیر ترمنځ دغه ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې هلته داسې رپورټونه خپاره شوي چې ایران په عراق کې د نږدې واټن بالیسټیک غوندې پټ کړي، او رپورټونه وایي چې هغه کولای شي چې اسرایل ولي او په سعودي عربستان کې امریکایي هدفونه په نښه کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنو ورځونکو، په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول ټولنه وایي چې امریکایان اوس د پخوا په پرتله په کم عمر کې مري، او د ژوند د دوام اندازه راټیټه شوی. د امریکا ژغ خبریال کیرل پیرسن په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
سپین سانان ته دومره وفادار وي چې ځینې ورته د کورنۍ او د غړي په حس کوي. سنډي شریګر هم د هغه کسانو نه یو ده. هغه وایي
I can't imagine, you know, my life without them. So
زه خپل ژوند د سپیو پرته نشم تصور کولای. سپی زما د ژوند لویه برخه ده. د سپیو د ساتونکو د وی سروې مطابق په امریکا کې شاوخوا 90 میلیونه سپی ساتل کیږي. د واشنگتن په هنتون د دغه نه لزره د عمر د زیاتېدو په اړه د تحقیقاتو لپاره ګمارل دي. دغه په هنتون یو استاد ډینیل پرومسلو وایي
فالو ډاګز فور دیر انټایر لایوز، یانګ اولډ بیګ سمال میلز فیمیلز all dogs all around the US.
زمون هدف دا دی چې سپید ټول ژوند د پاره تعقیب کړو، چې په کې کم عمره، د زیات عمر، ډنګر، غټ او نور هم هر ډول سپی شامل وي، چې موږ ځان په دې پوه کړو چې چاپیریال او بیولوژي د سپیو د عمر د زیاتېدو په برخه کې سرول لري. انسانان او سپی په یو ډول عمر کوي. دوی دواړه د عمر د زیاتېدو سره د یو ډول ناروغیو سره مخامخ کیږي. سپی هم د هغو انسانانو سره چې ورسره ژوند کوي د یو شان چاپیریال سره مخ وي. څېړونکي پلان لري چې د سپیو د ژوند د طریقې مختلف اړخونه چې په انسانانو هم اغیز کوي وڅېړي، د مثال په توګه خواړه، د فعالیت کچا او د چې سپی چرته ژوند کوي. میټ کیبرن چې د واشنگتن په پوهنتون کې څېړونکي دی وایي چې د تحقیق هدف دا دی چې د عمر سره تړلي ناروغیو د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي. په عادي توګه په طب کې مونږ دا انتظار کوو چې اوسوک ناروغ شي او د هغې نه وروسته علاج وکړو. دلته مو هدف دا دی چې سپی او انسانان د اوږدې مودې لپاره صحتمند پاتې شي. څېړونکي وایي چې هغوی به د دغه څېړنې موندنې د ټولو ساینس پوهانو سره شریک کړي او د عمر سره تړلې ناروغۍ یعنی د سرطان ځینې قسمونه او هیر به د تیر کیسه شي.
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د خوست د عامه روغتیا ریاست مسؤلین له خلکو غوښتنه کوي چې په لویو لارو او کلی کې له ګمارل سووس سهیر زکارانو سره د ماشومانو په واکسینولو کې مرسته وکړي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت لري.
د خوست مرکز د خلیسی سیمې اوسیدونکو عطا خان د ګوزن ناروغۍ پر ضد د ماشومانو د واکسینولو هغه ټیمونه مؤثر بولي چې په دې وروستیو کې د عامه روغتیا ریاست له لوري ګمارل شوي. آتا خان آشنا رادیو ته وویل تر کومه چې دای پوهیږي خلکو هم د صحی رضاکارانو له دغو ټیمونو سره همکاري کړې. هغه وایي ګوزن ناعلاجه ناروغي ده او واکسین ماشومان له دې ناروغۍ ژغوري.
ای واکسینو ټیمو ولا رسینو د ټولو سره موږ همکاریو، هر مشه خپل واکسین جاري ساتو ورکوي او څوک مخنیوای نه شي کړای نه څوک مخنیوای کی الحمدلله. د واکسینو په ګاټا په معلوماتو باندې ټول پوي شوی دی. آیا که څوک یې ور نه کی نو پاینده کې به خپل بچي ارتلون کې ژوندۍ تبا کی.
د خوست د عامه روغتیا ریاست مرستیال وایي د دغه ولایت په لویو لارو کې د هغو ماشومانو د واکسینولو په خاطر د صحی رضاکارانو 55 ټیمونه ګمارلي چې د وروستیو کمپاینونو پر مهال د ګوزن له واکسین نه محروم شوي دي. ډاکټر ګل محمدین منګل وویل که څه هم خلک همکار دي خو د ټولو محرومو ماشومانو د واکسینولو لپاره اړینه بولي چې د ټولنې هر قشر په دغه بهیر کې له واکسیناتورانو سره همکاري نور هم زیاته کړي.
د ټولو ډرایورانو نه، قومي مشرانو نه، علما کرامو نه، د امنیتي ځواکونو نه هیله کوو چې په هغه ځایونو کې چې د موږ د واکسینو موبایل ټیمونه شتون لري د هغوی سره همکاري وکړي تر څو هغه ماشومان چې عمرونه یې د 50 کلونو کم وي هغوی ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړو تر څو د پولیو د دغه وحشي ویروس نه په امان کې پاتې شي.
د روغتیایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې د نومبر میاشتې په فرعي کمپاین کې د خوست په ځینو ولسوالیو او سیمو کې د ناامنۍ له کبله څه باندې 30,000 ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې شوي وو. د ځازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو نصرت الله آشنا رادیو ته ویل لدې کبله چې دغه ولسوالۍ زیاتره اوسیدونکو د ګوزن ناروغۍ پر خطر او د واکسین پر اهمیت پوهیدلې ماشومان په خپل وخت واکسینوي.
په خپل چې موږ ټیم ته واکسین ولا سو کړو شي نو هغه سره ان شاء الله روح کوما کوي خلک، ځکه ټول خلک په دې پیږي چې کته سره موږ کوما کو نه کو کېدای شي پیندا کې موږ دغه ماشومان چې د پټ پر ناروغۍ اختاش ان شاء الله څه مشکل نشته، ټول خلک خو سره همکار دي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګوزن وایروس پکې پاتې دی. د پولیو وایروس له کبله رامنځته کیدونکی فلج تداوی نه لري خو د مخنیوي یوازینۍ لارې د ناروغۍ ضد واکسین دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د دشترچی اوسیدونکو نقیب د قندوز خار کې کوڅه په کوڅه ګرځي او کوټ بندونه خرڅوي. هغه وایي چې پلار یې د کار لپاره خار ته رالیږلی. اوس نقیب د کار کول خپل مجبوریت ګڼي او وایي چې د ناروغ خويندو د تداوي په خاطر باید کار وکړي.
نقيب الله دو امشل خوندي یو می پلار دی یو می مور دی پلار می وای وای لار ته خوندي مریضان کله جوړي کله مریضان شلي او یو څه پیسې دغه کو هغه باندې دوا وکړي جوړي شي چې سم سرمایه دار وای او غریبانان سره کومه کولای چې خپل تجارت یو کا پیسې پیسې کې اړ کړی و. دلته ستړم تمام ورځ په بازار کې ګرځم کور می پیاچی.